امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم سهار مون یک مرغه دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ماښام نه نیمه بجې کېږي نن جمعه ده د 1415 وکال د سنبلې د میاشتې 15 ده چې د 2014 کال د اگست میاشتې شپږ وشتمه کېږي درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د سوریې د روانو حالاتو په باره کې رپورټ لرو او په کابل کې پر امریکایي پوهنتون باندې د برید پر ځوانانو او محصلینو څه ډول اغیزه لري په دې باره کې هم رپورټ اوریدلی سي هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري خو اوس تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډسته
محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله کړکېچ نه د وتلو لارې موندلې دي ترکیه په سوریه کې کوردی ځواکونه ته خبرداري ورکړې او په ایتالیا کې په زلزلې کې د وژل شو کسانو شمیر 2500 ته ورسیده
خو اوس په خبرونه عاشق الله رحمزي تاسو ته وړاندې کوي
السلام علیکم د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله د پنځمه پرز نه وخت د دویم ځل لپاره په ار کې سره مخامخ خبري وکړلې د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ په دویمه غونډه کې د روان سیاسي کړکېچ نه د وتلو او د سیاسي موافقې د امریکولو پر سر خبري شوې دي د اجرائی رئیس د بیان مرسیال جواد فیصل امریکا غاک ته وویل چې په دغه لیدنه کې جمهور رئیس د یووالي د روحي پر پیاوړتیا او اوسنۍ ستونزې باندې چې منګور سر لاس او ګریوان یو بحث وکړ او لازمي د حل لارې په ګوته کړې دي
دغه لیدنه کې جمهور رئیس د یووالي د روحي پیاوړتیا او اوسنۍ ستونزې باندې شمول سر لاس او ګریوان یو بحث وکړل او لازمي حل لارې په ګوته شوې توافق خو څه چې په راتلونکو ورځو کې نورې ناستې هم وشي پلان دا دی چې په راتلونکو ورځو کې نور بحثونه هم وشي او بالاخره له دغو بحثونو څخه نتایج ترلاسه شي او د کارونو د بهترۍ لپاره هڅې زیاتې
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو اوریا ترکیه په سوریه کې کوردی ځواکونه د خبرداري ورکړی دی ترکیه پروند پنځمه پر سوریه ته نور ټانکونه هم ولېګل او د خپل سرحد سره نږدې کوردی ځواکونه ته خبرداري ورکړي چې په یو ونی کې په سیمه کې خپل حضور کم کړي د ترکیه پوځ د سوریه خبرې ته په دې خاطر ورغلی دی چې خپل سرحد سره نږدې سیمه د اسلامي دولت او کوردی یاغیانو نه پاکه کړي د سیمینار رسیدلی راپورونه وایي چې د سوریه هغه یاغیانو چې ترکیه یې ملاتړ کوي د هغو کوردی جنگیالیو سره جګړه هم کړې ده چې امریکا یې ملاتړ کوي د اسلامي دولت یادایش سره په جګړې کې د غدوړ ډلې د امریکا ملګری دي او اوس ته اندېښنې پیدا شوې دي چې ښایي د دغو ډلو د خپل منځي نښتو له وجې به د داعش په خلاف مبارزه کمزوري شي په ایتالیا کې په زلزلې کې د وژل شوو کسانو شمیر 250 ته ورسېده په داس حال کې چې خلک لا هم لګیا دي د خبرو خزلو لاندې ګیر پاتې شوو کسانو پسې ګرځي د ایتالیا صدر اعظم ماتیو رینزی د زلزلې ځپلو خلکو سره د نورو مالی مرستو ژمنه کړې ده پرون د پنځمه پرز د زلزلې په ځای کې د 4.3 درجو په شدت د ټکانونو احساس شوې دي سره لدې چې د وړې زلزلې چاته د سر زیان نه رسولی خو خلک یې ډرولي او ځینې ودانۍ چې د مخکې نه یې ځینې برخې نړېدلې وي نورې هم پسې خرابې کړې دي د تازه زلزلو هغه سړکونه لا پسې بند کړي دي چې په مخکنۍ زلزلې کې تړل شوي وو د امریکا د دفاع وزارت وایي چې بحري ځواکونه یې د فارس په خلیج کې د ایران په یوې جنگي کښتۍ اختیاریه ډزې کړې دي چې د امریکا د دوه کښتیو په لور په چټکۍ سره روانه وه نور تفصیل د خلیل خان اوري
د دفاع وزیر پیټر کوک خبرلارانو ته وویل چې د فارس په خلیج کې بحري ځواکونه مجبور شول چې د ایران په کښتۍ اختیاریه ډزې وکړي کوک وایي چې بحري ځواکونو د اختیاریه ډزو نه مخکې کوشش کاوه چې وضعیت آرام کړي سره له دې چې د امریکا او ایران ترمنځ اړیکې شې سوي دي خو بیا هم د فارس په خلیج کې د دواړو هیوادونو د پوځ ترمنځ شخړې په دې تیرو څو ورځو کې زیاتې سوي دي د امریکا د بحري ځواکونو یو افسر ویلي دي چې د ایرانیانو دا چلند نامسون او غیر مسلکي وو د افسر ویل دي چې ایراني کښتۍ هغوی ته تقریبا 193 متره نږدې سوي وه خو معلومه نه ده چې دا کار یې ولې کړی دي په په همدې حال کې د ایران دفاع وزیر حسین دایکان ویلي دي چې ایراني کښتۍ خپل عادي ماموریت ترسره کاوه. دایکان خبرداری ورکړی چې که چېرته امریکایي کښتۍ د هغوی د کنټرول سیمې ته داخل سي، پر ضد به اقدام وسي. خلیل خان، امریکا غږ، واشنگټن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو. د عراق د پارلمان غړو پرون د پنجشنبې ورځ د دفاع وزیر خالد العبیدی ته د باور رایه ورنه کړله. د پارلمان په دې اقدام سره د عراق امنیتي ځواکونه په داسې حال کې بې مشره شول چې د موصل د ښار د نیولو لپاره مهم پوځي عملیات روان دي. دغه ښار په عراق کې د اسلامي دولت یادایش د ډلې پایتخت ګڼل کیږي. العبیدی د عراق په حکومت کې یوازینی سنی مذهبه وزیر و. په هغه د اداري فساد تورونه دي. د څو ونیو سیاسي جنجالونو نه وروسته پرون د پارلمان غړو رایګیري وکړله. هغه 122 منفي او 122 مثبتې رایې وګټلې. کارپوهان وایي چې د عبیدی لرې کول د اداري فساد سره په مبارزې کې ښه اقدام دی، خو زیاتوي چې دغه پرېکړه تر یوه حده سیاسي اړخ لري. او وروستی خبر دا چې د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست د مقام لپاره د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ تل د ډیموکرات ګوند په کاندید هیلری کلنټن دا تور لګاوه چې هغه نجات پرسته او متعصبه ده. په هیلری کلنټن د ټرمپ بل تور داوه چې یوازې د تورپوستو امریکایانو رایې خوښې دي، مګر په بیروزګارۍ او جرمونو په مخنیوي کې بیا د هغوی هیڅ خیال نه ساتي. خو میرمن هیلری کلنټن چې پرون د پنجشنبې په ورځ د نیواډا په ایالت کې خپلو پلویانو ته وینا کوله، د تورپوستو امریکایانو په برخه کې د ډونالډ ټرمپ څرګندونې د سپکاوي او ناپوهۍ نه ډکې وګڼلې. هیلری کلنټن وویل کله چې ټرمپ د تورپوستو امریکایانو په حق له خبرې کوي، یوازې د ناکامۍ، قتل، مخدره موادو او خرابو ښوونځیو یادونه کوي. کلنټن په خپلو خبرو کې زیاته کړله چې ټرمپ په دې نه دی خبر چې د تورپوستو پوهنتونونو نه څومره کسان فارغېږي، څومره ښه کاروبارونه لري او دا چې څومره زیاتې په کلیساګانو کې د خپلې ټولنې په خدمت لګیا دي. د جمهوري غوښتونکو کاندید ډونالډ ټرمپ بیا د دغو انتخابونو په ځواب کې ویلي دي چې کله د ډیموکراتانو نورې پالیسۍ کار ورنه کړي، په خپلو مخالفینو د تعصب تور لګوي. ټرمپ وایي دا ډول تور لګول د ډیموکراتانو په کتاب کې زړه مسله ده.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. پامکړی رپورت. د ترکیه د باندنیو چارو وزیر ویلي چې د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری د ته ویلي چې په سوریه کې کوردی قواوو د فرات د سند خلیج ته په وتلو لاس پورې کړی دی. د قاهرې څخه د امریکا ژغ خبریال ایډوارډ ایرانیان په دې باب موږ ته یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصه یې تاسته اورول کیږي.
او یو ویډیو کې ښکاری چې د آزاد سوریې د فوج جنگیالي هغه وخت د جرابلوس ښار ته داخل شول چې د چهارشنبه په ورځ ترنه د اسلامي دولت ملیشا او تختیدل. په دې برسیره رپورټونه وایي چې کوردی قواو چې د وای پی جی په نامه یادیږي او د امریکا ملاتړ هم ورسره ملګری دی، د مانبیچ د ښار نه چې څو هفتې مخکې د داعش د ملیشاو نه نیولې وو په وتلو شروع کړی ده. د دغه ښار نه د دغه قواو د وتلو غوښتنه په کامل ډول ترکیه کړې وه، مګر د سوریې د بشر د حقوقو د سار د ټولنې مشر رامی عبدالرحمن چې مرکز په برتانیې کې دی، عربي مطبوعه ته ویلي دي چې په سوریه کې کوردی قواو به د فرات د سیند په لویدیځ کې سره له دې چې هلته یې په ځینو سیمو قبضه هم کړې ده، د داعش په ضد خپل جنګ ته دوام ورکړي. هغه وایي
واليوم قوات سوريا الديمقراطيه سيطرت على ما لا يقل عن 6 قرى شمال شرق منبيش.
هغه وایي چې دغه کوردی قواو د منبیچ د خار په شمال ختیځ کې او د جرابلس د خار په جنوب ختیځ کې په شپږو کلو خپل قبضه ټینګه کړې ده. دغه کلی د فرات د سیند په لویدیځ کې پراته دي. لبل خو د سعودي عربستان د عربی ټلویزیون شبکې رپورت ورکړی چې د داعش ملیشو پرون د مالجیج د خار په جنوب کې د کوردی قواو په مورچو باندې حمله کړې دي. پرون په عربي مطبوعاتو کې داسې رپورټونه هم خپاره شوي چې ګوندې د ترکیې لس نور ټانکونه هم د سوریې خاورې ته اوښتي دي، او له دې سره اوس هلته د سوریې په خاوره کې د ترکیې د ټانکونو شمار 150 ته رسیدلی دی. په دې برسیره داسې نور رپورټونه هم خپاره شوي دي چې ترکیه د استانبول او د انقارې نه په ریلګاډو کې د ترکیه جنوب ته د فوز نور زری پوښونه هم انتقال کړي دي. د چهارشنبه په ورځ د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن چې په ترکیه کې وو، په سوریه کې کوردی قواو ته خبرداری ورکړی وو چې کچاري د فرات د سین د ختیځ نه خپل جنگیالیونه باسي، نو د امریکا ملاتړ به ورسره ختم شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو عالي کمشنر زید راد الحسین وایي چې په یمن کې د ټولو هغو وسلوالو ډلو څخه چې په هغه ملک کې د بشر د حقونو څخه زرغړونې کړې دي په نړیواله کچه مستقل تحقیقات پیل سي. په جنیو کې د امریکا ژغ خبریالې لیزا شلاین په خپل رپورټ کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری په خپل یوه تازه رپورټ کې ویلي چې په یمن کې د هغو میلیونونو کړېدلو کسانو په اړه اسناد راغونډ کړي چې د هغه ملک په جنګ کې راګیر سوي دي. خلیل خان به د دغه رپورټ خلاصه تاسو ته وړاندې کړي.
د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د 2015 کال د مارچ راهیسې د یمن شاوخوا 3800 ملکي کسان وژل سوي دي او دغه راز 6500 کسان زخمیان سوي دي. او دا کار وروسته له هغه سوی دی چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې د حکومت ملاتړ کوي د حوثي ایغانو پر ضد د هوایي بمباریو کمپاین پیل کړی دی. په راپور کې راغلی دی چې د جنگ زیاتېدل په ملکي کسانو تباه کوونکی اغیز کړی دی. په دغه راپور کې دا هم راغلی دی چې 1.6 میلیونه خلک چې 3 میلیونه ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي د سوې تغذیې سره مخامخ دي او لږ تر لږه 3 میلیونه بیا دې ته مجبور کړل سوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. د منځني ختیځ او د شمالي افریقا د برخې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر د دفتر رئیس محمد علي النصور د امریکا ژغ ته وویل چې د یمن په جنگ کې شکیل ټول اړخونه په دې جدي سرغړونو او ناوړه چلن کې دخیل دي.
There was a targeting of civilian objects protected by the international law like markets like wedding ceremonies.
په یمن کې هغه ځایونه چې د نړیوالو قوانینو پر اساس باید خوندي وي هغه په نشه سوي دي. د مثال په توګه بازارونه، د ودو مراسم، روغتونونه او د هغه مرکزونه دي چې په حقیقت کې د بشریت د نړیوالو مقرراتو پر اساس خوندي او خاص قسم قانوني خوندیتوب لري. دغه راپور داسې څو بریدونه په ګوته کړي چې په هغه کې هیڅ کوم پوځي هدف په پام کې نه و او ډېر وار داسې هم سوي دي چې پوځي هدف پیژندل سوي او په نشه سوي. خو د دې بریدونه کامیابي په پوځي لحاظ ډېره کمه، خو د ملکي کسانو ژوند او تاسیساتو ته سخت تاوانونه رسولي دي. عالي کمشنر زید وای د دې وروسته به په یمن کې د جنگ ادامه او په ملکي کسانو دغه اغیز به نور د نړیوالې ټولنې لخوا ونزغمل سي. هغه د هغو کسانو د معافیت د ختمېدو غوښتنه هم کړې ده چې هغوی لري او په ملکي کسانو باندې د بریدونو او ناوړه چلن ذمهوار دي. هغه وویل هغه کسان چې جرم پرې ثابت سي باید حساب کتاب ورسره وسی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د کولمبیا حکومت د فارک د یاغیانو سره د سولې پر سر موافقه وکړه. په دې موافقه سره د غرب په نیمه لویه وچه کې تر ټولو اوږده وسلواله شخړه پای ته ورسېده. د حکومت او د یغانو مشرانو دغه موافقه پرون د چهارشنبه په ورځ د کیوبا په پایتخت هوانا کې وکړه. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال ریچارډ گرین پر راپور کې واوري.
د کولمبیا د حکومت او د یغانو د ډلې ترمنځ په جګړو کې شاوخوا 2,00,000 کسان ووژل شول او د 5 میلیونه نه زیات ته مجبور شول چې خپل کور کلی پرېږدي او نورو سیمو یا هیوادونو ته کډه شي. د یاغیانو دا ډله د کولمبیا انقلابی وسلوال ځواکونه نمیږي چې لنډیزی فارک دی. د حکومت او یاغیانو ترمنځ د سولې د موافقه د متحد ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ستایل ده. همبورتو د لاکالی چې د کولمبیا د یاغیانو سره د سولې په خبرو کې د کولمبیا د حکومت استازیتوب کوه د موافقې نه وروسته خبریالانو ته داسې وویل:
اوی هموز لیګادو ا لا میتا La firma de un acuerdo final.
نن موږ د پای کرخه ته ورسیدو او د فارک د وسلوالو سره مو د سولې موافقه لاسلیک کړه. نن وسلواله شخړه پای ته ورسیده. تر ټولو غوره لار چې جګړه لمنځه لاړ شي دا ده چې په خپلو کې سره کینو او د سولې په حق له خبرې وکړو. جګړه نوره پای ته ورسیده او یو نوی فصل پیل شو. د سولې د موافقه په کولمبیا کې د بدلون در وسلو لپاره نوي امکانات پیدا کوي. د حکومت او یغیانو ترمنځ د موافقې د منځوري لپاره د همدروان کال د اکتوبر په میاشت کې ټول پښتنه یا ریفرندم کېږي، خو کارپوهان په دې باور دي چې د موافقه به په اسانۍ سره ومنل شي. په دې موافقې کې د کولمبیا حکومت ژمنه کړې ده چې د ځمکو او جایدادونو په برخه کې به پراخه اصلاحات کوي، د مخدره موادو سره د مبارزې لپاره به خپل ستراتیژي بدلوي او د هیواد په لرې پرتو کلیوالو سیمو کې به د حکومت واک پراخوي. د سولې په خبرو کې د فارک د یاغیانو استازی ایوان مارکوس هم په موافقه خوښ دی.
لا پوتنسیا ترانسفورمادورا که هموس کنستروئیدو دورانته ماس دی میس
نن موږ د کولمبیا خلکو ته هغه ستر او د بدلون واک او قدرت په لاس کې ورکو چې موږ د شاوخوا 500 کلونو را پدې خو په لاس کې درلود. د کولمبیا ولس په دې قدرت او دیوالې پرمټ کولای شي چې خپل راتلونکي جوړ کړي. یوه داسې راتلونکي چې د دیموکراسۍ د خوندیتوب لپاره زموږ د ټولو سپیڅلی ارمان پکې پوره شي، ټولنیز عدالت پکې وي، آزادی او د ورورګلوۍ اړیکې پکې وي او د ټولې نړۍ احترام پکې وشي. د کولمبیا پاوز چې د امریکا له خوا یې ملاتړ کې د په دې تیرو لسو کلونو کې د فارک د یاغیانو په خلاف سخته مبارزه وکړله. په دې مبارزه کې د یاغیانو جګپوړي قومندانان ووژل شول او یوازې د 2000 په شاوخوا کې جګړه ماران ورته پاتې شول. کارپوهان په دې باور دي چې د جګړې په ډګر کې د همدغو ناکامیو له وجې د فارک یاغیان د سولې خبرو ته مجبور شول. د موافقې له مخې به د یاغیانو پخوانیو مشرانو ته د پارلمان هغه څوکۍ ورکړ شي چې د دوی لپاره ځانګړې شوې دي. په همدې حال کې سپینه ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس باراک اوباما د کولمبیا جمهور رئیس جوان مانیول سنتوس ته تلیفون کړی او د سولې د موافقې مبارکي ورته ویلې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، اوس په مکړی دی رپورټه. له اداري فساد سره د مبارزې لپاره په نوي تشکیل شوی مرکز د ولسی جرګې ځنو غړو او فعالانو باور را لاس ورکړی دی. په مکړی په دې اړه د ازادۍ د رادیو د خبريال صفیح الله ستانکسي رپورټه.
له اداري فساد سره د مبارزې لپاره د حکومت په نوي تشکیل شوی مرکز د ولسی جرګې ځینو غړي او فعالانو باور له لاسه ورکړی دی. د ولسی جرګې غړي رمضان بشردوست ازادي راډیو ته په خبرو کې ویل، دا مرکز د قانون په خلاف او د تیر په څیر د خلکو د تیرې سلو لپاره جوړ شوی دی. اول د دوی کار د قانون په خلاف دی، د دې لپاره چې د افغانستان اساسي قانون او نورو اړوندو جزایي قوانینو وړاندوینه کړي چې کوم ارګانونه مسؤلیت لري. دا ارګانونه دوی شاته پرېښي او یو سیاسي ترکیب جوړ کړی دی. لکه څنګه چې په تیرو لسو کلونو کې دوی خلک تیرېستلې، دا هم همداسې د خلکو تیرېستل او وخت تیرول دي. اخوا د ولسی جرګې بلغړی عارف رحماني ازادي راډیو ته ویل، که دا مرکز لوی مفسدین محاکمه نه کړي، له فساد سره مبارزه به د تل لپاره له ناکامۍ سره مخ وي. د ولسی جرګې د دواړو غړیو همداراز د یاد مرکز په ترکیب هم انتقاد وکړ او ویل چې تر ډیره پورې غړي د سیاسي مصلحتونو له مخې ټاکل شوي دي. له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز روانونه په کار پیل وکړ او د لوی مفسدینو محاکمه او د هغوی د دوسیو څېړلې د خپل کار لومړیتوب وباله. د افغانستان لوی څارنوال فرید حمیدي چې د یاد مرکز د مشر په توګه هم ټاکل شوی، د یاد مرکز پرانیسغونډه کې ژمنه وکړه چې د لوی مفسدینو محاکمه او د دوسیو څېړل به د کار په لومړیتوب کې وي.
دست مامورین دولتي افغانستان،
لوی څارنوال حمیدي وایي، د افغانستان د دولتي مامورینو لاس بستاسو د جراتو په اساس د افغانستان لګټو او جیب لاند شي. افغانانو ته ډاډ ورکو چې دا ځل له فساد سره د افغان دولت مبارزه جدي او پریکنده ده.
قاطعانه
موږ غوښتل د لوی مفسدینو د محاکمې په اړه د لوی څارنوال تازه نظر هم واخلو، خو د څارنوالۍ مطبوعاتي دفتر وایي ډیر ژر به د یاد مرکز د دریځ او نورو مهمو مسایلو په اړه خلکو ته توضیحات ورکړي. اخو د افغانستان د روڼتیا د څار مرکز رئیس اکرام افضلی وایي، له اداري فساد سره د مبارزې د نوي جوړ شوي مرکز په کارونو نظارت نه دی موجود او دا مرکز د دې جوګن نه دی چې لوی مفسدین محاکمه کړي.
باندېنی وغه مستقله څارنه چې مهمه ده د مرکز د استقلالیت لپاره، دا چې څارنه فعلا یو میکانیزم نشته ورته. د لوی فاسدینو دوستي د فکر کوم چې دا مرکز د ونیږي چې په لړ محل کې وڅېړي او د خلکو ته جزا ورکړي.
کغلی افضلی وایي، حکومت که څه هم د فساد کولو ته اراده لري، خو باید له اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز پر کارونو کلک نظارت وشي تر څو چې د خلکو باور خپل کړي. صفی الله ستانکزی، ازادي رادیو کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
په کابل کې پر امریکایي پوهنتون برید به پر نورو ځوانانو او محصلینو څه اغیزه ولري او د راتلونکي لپاره د دوی د مسؤلیت لپاره باید څه تدابیر په پام کې ونیول سي؟ دا پوښتنې په دې رپورټ کې جواب سوي دي.
په کابل کې پر امریکایي پوهنتون حمله د ګڼ شمېر افغانانو غبرګونونه راوپارول او دای د ځوان نسل او فکر چې د افغانستان معنوي زیرمه ده تباهي وبلله. پر دغه علمی قانون حمله به پر نور ځوانانو په ځانګړې توګه محصلینو څه اغیز ولري؟ په دغه پوهنتون کې د نړیوال سوداګرۍ استاد چې د دغه تروریستي حمله پر مهال په خپله هم په پانتون کې وو آشنا راډیو ته وویل کالیاوې خوا دغه تروریستي عمل د ډیرو افغانانو په زړه کې کرکه او ویره پیدا کړه. له بلې خوا یې د زده کړو په خاطر د ځوانانو او محصلینو اراده لا پسې کلکه کړه.
خوشبختانه د پرون نه راځي خو چې زه د روحیه ګورم د ځوانانو زیاتره د پوانتون سره دی چې پوانتون اعلامیه نن ورکړه چې پوانتون بند دی چې هغوی بل معلومات ورکوي. ولې زیاتره ځوانانو او زیاتره محصلینو دا وویل چې نه منګه غواړو چې دغه خلکو ته جواب ورکړو، منګه غواړو چې سنفونو ته لاړ شو، منګه غواړو چې کینو هلته چې د خلکو ته وښیو چې نه منګه نه ریږو چې هر څومره په منګ باندې حمله وکړي، هر څومره منګ وژنئ، هر څومره منګه تخریب کړئ، منګه دغه هغه ته ځو.
د ښاغلي شینواري په وینا سره لدې چې زده کوونکو خپله روحیه نه ده بایللې او غواړي د داسې اعمالو ترسره کوونکو ته په خپل ارادې او هوډ ځواب ووایي. دای هم وویل چې د پوهنتونونو امنیت او د زده کوونکو مسؤلیت ته باید دولت جدي پاملرنه ولري.
سره دې چې د امریکایي پوهنتون نسبت د نورو پوهنتونونو په هغه باندې زیاتره امنیتي تدابیر درلودل، او همدغه علت و چې دومره تلفات ونه شو چې البته دښمن غوښتل چې ډېر زیات تلفات واړي. ولې خدای نه خواسته که بل کوم خصوصي پوهنتون باندې دغسې حمله وشوه، زه په دې ریږم چې هلته به تلفات ډېر زیات وشي. نو په دې اساس باندې ټولې تعلیمي ادارې، ټولې هغه پوهنتونونه دي، د هغوی په امنیت کې باید کوټلي اقدامونه وشي تر څو پورې چې موږ خپل آینده نسل، خپل ځوانان وساتو او هغوی ته ښه روحیه ورکړو. او دا وظیفه د همدې د زمنګ د امنیتي ارګانونو دا سره دی چې ولس باید همکاري وکړي. ولې هیڅ وخت امنیتي ارګانونه نشي کولای چې خپل وګړي سپکې کړي او وایي چې نه موږ خپل کار کړی دی، چې خپل کار کړی وایي دغسې حادثات باید نه وای شوي او دغسې هغه نه وای شوي. د کابل په ښار کې په مرکزي نقطې کې چې د پارلمان نه په 1500 مترې کې موقعیت لري دغه پوهنتون، په هغې باندې یو هغه راځي انتحاري راځي پوهنتون تر نوځي.
د روانو حالاتو څارونکي بیا د دولت ترڅنګ د امنیت په برخه کې د ولسونو همکاري او مرسته ډیره اړینه ګڼي. په ولسي جرګه کې د کورنی امنیت د کمیسیون راستیال سخی مشوانه پر خلکو غږ کوي چې د خپل ځان او بچو د حفاظت او پر پانتون د برید په څیر د ناوړه پیښو د مخنیوي په خاطر د دولت سره همکاري او مرسته وکړي.
چې دغه مسؤلیت د امنیتي ځواکونو او د پاشپي ارګانونو دی، نو یوازې هغه زما په فکر باندې دا کار چې څو پورې ولسونه او همکاري ونه کړي نشي کولی.
دا ولسونه او دولت نه پرته په خپله محصلین د ځان د حفاظت لپاره څه کولی شي؟ آیا پوهنتونونه کوم ځانګړي پروګرامونه په لاس کې لري چې له مخې محصلین د ځان د ساتنې لپاره متوجه کړي؟ د کابل پوهنتون رئیس حمیدالله فاروقي دې پوښتنو ته داسې ځواب ویلې.
موږ تلاش دې کوو چې دغه رابطه د امنیتي مسؤلینو د دعوتولو په نتیجه کې او د دوی د نظریاتو د اورېدو په محصلینو ته زمینه به برابرې کړو، او په دې رابطه ورکشاپونه او سیمینارونه به جوړ کړو چې تر هغو دوی وتوانېږي له هغه ظرفیت نه چې محصلینو سره موجود دی د امنیت په راوستلو او هغه همکاری چې دوی او د دوی حضور هلته ضرورت لري، ذخیره کوم کولی شو چې دغه یو عظمی فرصت چې دلته موجود دی لاغینه د امنیت څخه کول او د امنیت او مسؤلیت د تامینولو په خاطر استفاده وکړو. دغه د پروګرامونو ان شاء الله په دې سمستر دا بحثونه د تدریس او تعلیم او نورو خپل علمی او اکاډمیک برنامه په څنګ کې لرو، هم د انضباط او ډیسپلین دراوستل او هم د امنیتی او حفاظتي ساتي د چټوله د پاره چې هغه کې د محصلینو باندې ډیره او چټه به او دغه مسؤلیت پذیری به چټه شي. امنیتی چارواکو واضح د اوسل چې دغه توجه هم به د مسلې تر جلبو برنامه دا په دې مسله باندې به انشاء الله غفلت نکو.
دا ولسونو او خپل د محصلینو د پام او توجه سره سره بیا هم دولت په ځانګړې توګه نظامی ارګانونه په راتلونکو کې د سپې خود مخنیوي لپاره څه باید وکړي؟ د کابل ښار د ګارنیزون عمومي قماندان ډګر جنرال ګلنبی احمدزی آشنا راډیو ته وویل
موږ په میړانه د خپل وطن د دفاع، د خپل وطن د حریم د ساتلو او د خپل خلکو او د خپل ولسونو په خدمت کې حتی له خپل وینې هم صرف نه ده کړی. په میړانه ولاړیو، په میړانه مو قرباني ورکړې ده. دغه حادثه تاسو ته معلومه ده چې خبر به په دې کې چې موږ محصلین، ځوان محصلین لاس ورکړي دي، موږ خپل افسران، خپل سربازان هم له لاس ورکړي دي چې خپل وینې په بدل کې د محصل او د موږ د محصلینو د دفاع په خاطر ځانونه قرباني کړي.
په افغانستان کې امریکایي پانتون د جوړېدو لاس کاله کیږي. د افغانستان په کچه بې ساره او په نړیوالو معیارونو برابر پانتون دی چې له 2500 نه تر 3000 پورې د محصلینو ظرفیت لري. نو شاباشنا، امریکا غاک، آشنا رادیو، واشنگتن.
او سم درنوندونکو د خبرونه په دې برخه کې د مهمه خبرونو لنډي زاوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله د کړکېچ نه د وتلو لارې موندلې دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله د پنځشنبه ورځ نه وخت د دویم ځل لپاره په ارکه سره مخامخ خبرې وکړلې. د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ په دویمه غونډه کې له روان سیاسي کړکېچ څخه د وتلو او د سیاسي موافقې د عملي کولو پر سر خبرې شوې دي. ترکیه په سوریه کې کوردی ځواکونو ته خبرداري ورکړی. ترکیه پرون د پنځشنبه پر سوریه ته نور ټانکونه هم ولیکل او د خپل سرحد سره نږدې کوردی ځواکونو ته خبرداري ورکړی چې په یو ونی کې په سیمه کې د خپل حضور کم کړي. د ترکیه پاوز د سوریه خاورې ته په دې خاطر ورغلی دي چې خپل سرحد سره نږدې سیمه د اسلامي دولت او کوردی یاغیانو نه پاک کړي. د سیمینار رسیدلی راپورونه وایي چې د سوریه هغو یاغیانو چې ترکیه ملاتړ کوي د هغو کوردی جنگلو سره جګړه کړې ده چې امریکا یې ملاتړ کوي. په ایتالیا کې په زلزله کې د وژل شوو کسانو شمیر 250 ته ورسیده. په داسې حال کې چې خلک لا هم لګیا دي د خاورو خزلو لاندې ګیر پاتې شوو کسانو پسې ګرځي، د ایتالیا صدر اعظم ماتیو رینزی د زلزله ځپلو خلکو سره د نورو مالی مرستو ژمنه کړې ده. پرون د پنځشنبه پر ورځ د زلزلې په ځای کې د 4.3 درجو په شدت د ټکان احساس هم شوی. سره له دې چې د وړې زلزلې چاته د سر زیان نه درسولای، خو خلک وایي چې ډارېدلې دي او ځینې ودانۍ چې د مخکې نه یې ځینې برخې نړېدلې وي نور هم پسې خراب شوې دي. د تازه زلزلې هغه سړکونه لا پسې بند کړي دي چې په مخکنۍ زلزلې کې تړل شوي وو. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې بحري ځواکونه د فارس په خلیج کې د ایران په یوې جنگي کښتۍ اختاریا ډزې کړي دي چې د امریکا د دوه کښتیو په لور په چټکۍ روانه وه. د دفاع وزارت ویان پیټر کوک خبریالان ته وویل چې د فارس په خلیج کې بحري ځواکونه مجبور شول چې د ایران په کښتۍ اختاریا ډزې وکړي. کوک وایي چې بحري ځواکونه د اختاریا ډزو نه مخکې کوښښ کړی و چې وضعیت آرام کړي. سره له دې چې د امریکا او ایران ترمنځ اړیکې ښې شوې دي، خو د فارس په خلیج کې بیا د دواړو هیوادونو د پوځ ترمنځ شخړې په دې تیرو څو ورځو کې زیاتې شوې دي. امریکا د بحري ځواکونو یو افسر ویلي دی چې د ایرانیانو دا چلند نامسؤن او غیر مسلکي و. د عراق پارلمان د دفاع وزیر سلب صلاحیت کړی. د عراق د پارلمان غړو پرون د پنځشنبه پر ورځ د دفاع وزیر خالد الوبیدی ته د باور رایه ورنکړله. د پارلمان په دې اقدام سره د عراق امنیتي ځواکونه په داس حال کې به مشره شول چې د موصل د ښار د نیولو لپاره مهم پوځي عملیات روان دي. دغه ښار په عراق کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې پایتخت ګڼل کیږي. الوبیدی د عراق په حکومت کې یوازینی سنی مذهبه وزیر و. په هغه د اداري فساد تورونه دي. کارپوهان وایي چې د عبیدی لری کول د اداري فساد سره په مبارزه کې ښه اقدام دی، خو زیاتوي چې دغه پریکړه تر یوه حده سیاسي ګڼل کیږي. او روسي خبر دا چې د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست د مقام لپاره د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ټرمپ تل د دیموکرات ګوند په کاندید هیلری کلینټن دا تور لګاوه چې هغه نجات پرسته او متعصبه ده. په هیلری کلینټن د ټرمپ بل تور دا و چې یوازې د تور پوست امریکایانو رایې خوښي دي، خو په بیروزګاری او جرمونو په مخنیوي کې بیا د هغوی هیڅ خیال نه ساتي. خو میرمن کلینټن چې پرون د پنځشنبه پر ورځ د نیواډا په ایالت کې خپلو پلویانو ته وینا کوله، د تور پوست امریکایانو په برخه کې د ډونالد ټرمپ څرګندونې د سپکاوي او ناپوهۍ نه ډکې وګڼلې. هیلری کلینټن وویل کله چې ټرمپ د تور پوست امریکایانو په هکله خبرې کوي، یوازې د ناکامۍ، قتل، مخدره موادو او خرابو ښوونځیو یادونه کوي.
خبر من اوریدونکو د خبرونه په پای کې تاسو په مخ لري د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 2.2 ټنونس. په کندهار، هرات، جلال آباد، غزنی، کندوز، خوست، مزار شریف او فراه کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه د 10.2 او 3.2 درجو په شاوخوا کې به وي. او په هلمند کې به نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 8.6. سم دې سره درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما ټول همکاران ستاسو څخه رخصتېږي. په لنډ وخت کې به دغه خپرونه پای شروع سي، خو تاسو پر خدای سپارو. بیا هم د امریکا غږ آشنا راځي سره.